په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې. سهار مو په خیر. السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د هیلو وړانګې او د ازادي میلمه پروګرامونو ته بیل سوې. دوشنبه ده، د غبرګولیا جوزا 15 د جون میاشتې 15. په پیل کې خبرونه. د افغانستان په شمالي ولایت سرپل کې نږدې 80 نجونې مسمومې سوي دي. د سرپل لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس ازادي راډیو ته تایید کړی چې شنبه او یک شنبه د سنچارک ولسوالۍ په 2 ښوونځیو، کبود آب او فیض آباد کې نږدې 80 نجونې مسمومې سوي. افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له 200 زیاتو کورنیو سره یې نقدي مرسته کړې چې د طبیعي پیښو له کبله خپل ویجاړ سوي کورونه ترمیم کړي. آی او ایم پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دوی په بلخ کې له 299 کورنیو سره مرسته کړې ده. د دې ټویټ په دوام د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړې چې دوی ژمن دي په ټول افغانستان کې د ډیرو زیانمنو خلکو لپاره د سرپناه جوړولو په برخه کې مرستو ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان خبرداری ورکړی و چې د باران نیم موسم لپایل سره د افغانستان په ډیرو سیمو کې سیلابونه او د مځکې شوېدنې پیښې کیږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په لور پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړل. دغه تړونونه پرون پارک کې د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د دوی د مخابراتو د وزیر او د ان ټین او افغان بسیم شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوی. د تړونونو له مخې به افغان بسیم او ایم ټی این مخابراتي شرکتونه د کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او کابل ولایتونو کې د 30 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لري پرتو سیمو کې چې خلکو ته کافي مخابراتي خدمات نه رسیږي مخابراتي خدمتونه وړاندې کړي. د جمهوري نظام پر مهال په اکثر هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر کنټرول لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې الوزول کېدې یا یې هم فعالیتونه محدود وو. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکي وایي چې د امریکا F-14 ډوله جټ الوتکو یو وړ الوتکه چې د واشنگتن ډي سي له هوایي حریم څخه سرغړونه کړې وه تعقیب کړې ده. دغه الوتکه وروسته د ویرجینیا ایالت د جنوب لویدیز پر یو غرنۍ سیمه نسکوره سوه. دغه پیښه پر ځای وخت پرون ماپښین 3 بجې سوې ده. چارواکي وایي چې د دوی جنگي جټ الوتکې د دې سیسنا ډوله الوتکې د سقوط عامل نه وي. د هوایي چلند فدرال ادارې ویلي دغه الوتکه د تینیسی له یو هوایي ډګر الوتی وه. په همدې حال کې د واشنگتن ډي سي ځینو اوسیدونکو په ټویټر کې ویلي چې دوی د یوې لویې چاودنې غږ اورېدلې او د پیښې ځای ته نږدې ځکه او دیوالونه یې ولړزول. له دې پیښې یوې باخبره سرچینې ویلي چې ګومان کېږي دغه وړه الوتکه د اوتومات پیلوټ لخوا کنټرولېدله او چارواکو ته یې ځواب نه دی ویلی. سی این این تلویزیونی شبکې د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل سوی راپور ورکړی چې په دې الوتکه کې 4 کسان موجود وو. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه دغه الوتکه له 2 تر 12 پورې کسان لېږدولی سي. د چین یوه جنگي بیړۍ د تایوان په تنګي کې یوې امریکایي بیړۍ ته په 125 متری کې په ناخوندي توګه ورنږدې سوې ده. امریکایي پوځي چارواکو دا خبره پرون یک شنبه وکړه. په عین حال کې چین متحده ایالات په سیمه کې په قصدي ډول خطر ته په لمن وهلو تورنوي. د امریکا او کاناډا سمندري ځواکونو د شنبه پر ورځ د تایوان په تنګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړل. دغه تنګي د تایوان او چین ټاپوګان سره جلا کوي. د سودان د پلازمینې خرطوم په بیلابیلو برخو کې پرون د اوربند موافقې د وخت له پوره کېدو وروسته جګړه شدیده سوه. د خرطوم اوسیدونکو او فعالان ویلي چې په شمالي دارفور کې د تازه تاوتریخوالي له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل سوي. د سعودي عربستان او د امریکا متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشیا ډلې ترمنځ اوربند د می میاشتې پر 22 نافذ سوی وو او تیره شنبه یې مهلت پای ته ورسېد. دغه اوربند د جګړې شدت یو څه کم کړی وو او په محدود ډول یې بشري مرستو ته زمینه برابره کړې وه. تر دې مخکې په سودان کې له لنډمهاله اوربندونو په وار وار سرغړونې سوي دي.
هیلو وړانګه رادیوی ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
اړیکه او د اړیکو پالل د انساني ژوند یو اساسي اړتیا ده. تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو ته هم د اړیکو پالل ډیر ارزښت لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او همدا اړیکې دي چې کورنۍ بیا کلی جوړیږي او همداسې دا لړۍ غځیږي. نو ژوند هغه ژوند دی چې اړیکې پکې جوړې شي، وپالل شي، د یو بل په خوښیو او خفګان کې شریک شو، د یو بل له حاله خبر شو. موږ انسانان یو بل ته اړتیا لرو.
ګلالۍ لورې، وا ګلالۍ لورې،
څه وایې مورې؟
هلته ما ویل چې په څه شي بوخته یې؟
څه شی نه کوم، لانځه کې لوبه وم.
ته لږه دلته راشه.
ښه ده، زه هم لږ صبر وکړه.
تا بیا چیرې لاړې وا ګلالۍ؟
درغلم، دلته مې لانځه کې روغ ځای کېښودې.
ښه شاباس، راشه له هغه تناب نه دې د پلار پټکۍ راواخله، هسې نه چې باد لاندې راوغورځوي.
وچ شوی به وي؟
هو لورې، ډېر وخت مې مینځلی و، اوس به وچ شوی وي.
ښه ده، را به وړم.
چې له تناب نه دې راواخیست، بیا یې په کوټه کې کېده.
سمه ده مور جانې.
آفرین، ته مې څومره ښه لورې.
ته مې ډېره ښه مورې.
خو څه ووایه، ولې خاندې؟
دا مې وویل چې زه دباندې وځم.
دباندې څه کوې؟
له ملالۍ دې سره لوبې کوم.
ښه سمه ده، لاړه شه، خو ګوره چې له چا سره جنګ ونه کړې.
نه، جنګ به ولې کوم؟
زه به دا نورې جامې ومینځم، بیا به یې په تناب وغوړوم.
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. د ګلالۍ سره ستا مشوره اخلي په خیر؟
د ګلالۍ مورې په عزت اوسې. هغه زما پټکی خو پر تناب نه ښکاري، هسې نه چې کارغانو وړې وي او یا یې وزارې کړي وي.
نه، کارغان خو نیولي نه دي، ستا پټکی به له تناب نه وړي. هغه ګلالۍ په کوټه کې کېښود.
ښه، هغه ورځ دې ویل چې خولۍ د کارغانو وړې ده.
هغه خو مې هسې درسره ټوکې کولې.
ښه، ډېر ښه، وایي خوږه خبره صدقه ده. اوس نو مهرباني وکړه، پټکی مې راواخله.
ولې، چېرته روانې که څه؟
هو، د یو مریض عیادت او پوښتنې ته ورځم، ګوندې ثواب مې وشي، ځکه د مریض پوښتنه ډېر ثواب لري.
ښه، ډېر ښه. هغه ورځ دې ویل چې د حاجي شیرین پوښتنه به کوم، اوس لکه چې همالته ورځي.
هو، خبر شوم چې له شفاخانې یې راوړی دی.
هو، راوړی دی. خو ګوره مولوي صاحب، یو نصیحت به ورته وکړي.
د څه شي نصیحت؟ مریض ته تسلي ورکول ښه وي، په نصیحتونو چې رانه خفه نه شي.
نه، ولې به خفه کیږي؟ هغه ورځې مېرمنې ویل چې ډاکټر له پرهیز نه ورته ویلي، خو د ده په زړه د ډاکټر خبره ښه نه لګي.
ډاکټر د څه شي له پرهیز ورته ویلي دي؟
مېرمنې ویل چې د زړه تکلیف یې دی. ډاکټر ورته ویلي دي چې له غوړیو سره به ډېر پام کوي او کورني غوړي خو به هېڅ نه خوري.
ښه ښه، ګوره مدینې له طبیبې کمه نه یې، دا دې ډېره ښه خبره وکړه. ما هم اورېدلي چې ډېر غوړي بدن ته ښه نه وي.
شمسه زویا، راغلې؟
هو. پلار به څنګه دی مورې؟
وی صدقه دې شم، پلار دې رک روغ دی.
نو چیرې دی چې زه ووینم؟
وی تر ژړا دې جار شم، ته یو ځلې دلته راشه، بیا به دې پلار ووینې.
څه دې ویل مورې؟
ته خو یو ځل کښېنه چې مخ دې ووینځم. له ژړا دې سترګې سرې اوښتې دي، پلار به دې درته خفه شي.
سترګې به د کمیس په لمنه پاکې کړم مورې.
ته صبر، اوس یې درته مینځم.
بس مورې، سترګې او مخ مې پاک شول.
ته صبر چې مخ دې په دې ټیکري وچ کړم. ته ګل غوندې به ښکارې. دا دی، اوس ښه ښکارې.
ښه مورې، زه مې اوس پلار ته ورشم.
او ورشه، خو ګوره
مورې. څه دې ویل؟
مور دې جار شه، هغه د پلار د ملا کړکۍ نه درته راګوري.
شمسه زویا، راځه زویا چې ډیر در پسې خپه و.
لاره درغلم، لاره زم در پسې خپه و.
خپګان دی جار شم، ته راشه چې ښکل دې کړم.
لاره اوس څنګه یې؟
شمسه بچو اوس ښه یم.
ډاکټر دوا درکړه؟
او زویا
سې درته وویل چې څنګه بشي؟
ډاکټر وویل چې ښه بشي.
چې څنګه وښه شي؟
زویا ډېرې خبرې راته وکړې، ویلي چې ښه بشي.
د خیالي پلاره شمس څه درته وایي؟
راته وایي چې څنګه به ښه شي.
شمس زویا ښه بشي. ډاکټر ورته ویلي چې له غوړیو سره دې پام کوي، کورنۍ غوړي خو دې بیخي نه خوري، بس چک جوړ بشي.
نو غوړي خو موږ هم خورو.
خو په پلار دې ښه نه لګېږي، د زړه رګونه یې بندوي.
یاره کندې ګولي، زه خو ګمان نه کوم چې د غوړیو خبره به وي.
نو ته څه وایې چې د څه شي خبره به وي؟
نه پوهېږم، خو بس یوه ټکه ور باندې راغله.
ګوره سړیه، د ډاکترانو خبرې بابېزه مه ګڼه. څه یې چې درته ویلي وی منه، له غوړیو نه کلک پرهیز وکړه.
لاره مور می خدر تا وای.
شمس زویا ورته ګورو بچی.
څنګه به ورته ګورو؟
خدا زی به ګورو چې زه بی غړې وخت یې رولې شم وکنه.
شمس زویا ته دروازې ته ورشه، لکه چې د پلار پختنې ته دې سوګ راغلل. زه به لاړه شم چې چای تیار کم.
ملالی موری، ای تا تا وایم غگ ناوری.
ده سنگین پلارا در اغلم.
تراشا چه پا خبر سر پوشو.
سمویل
تداسی وکا چه دا میده شوی لرگی در سر یوسا، آلته داش پسخاری تر چنگ کی دا.
سمه دا میده شوی لرگی خوبا یوسم، خواسی مویل چه دا لرگی خو.
خانو تا چه ویل چه دا لرگی چنگ دی؟
ما ته کم کاری، زه وایم یو څه به نورم میده کړو. که ته یې سړی کړې زه به یې میده کړم.
نه په تا یې نه ماتوم، هسې نه په تبر پښه ووهي، دا پاتې لرګي هم زه ماتوم. لږه دمه به ورته جوړه کړم.
ښه ته دې دمه وکړه، زه به دا مات شوي لرګي ټول ځای په ځای کړم.
ستړی مه شې پلاره.
ښه ده شې ملالې لورې، ته څنګه یې؟
ښه یم پلاره.
شکر چې ښه یې. رښتیا څنګه راغلی؟ خو د باندې به د لوبې کولې که نه؟
لوبې مې وکړې، اوس تا ته راغلم.
ښه دې وکړه چې راغلې. راځه دلته زما تر څنګ کښېنه.
نه پلاره کښېنم نه، دا ځینې مات لرګي به زه یوسم.
ملالې لورې تا به ستړی کړي.
نه مې ستړی کوي.
ښه چې داسې ده، نو بیا یو یا دوه مات شوي لرګي در سره اخله، ډېر وانخلي.
ښه ده پلاره.
د سنګین پلاره، دا مچوی لرگی خو بزر یوسو، که ستړی نو چای به درته راوړم.
چای اوس مه راوړه، چې کله زه دا نور لرگی میده کړم بیا به په ګډه چای وڅکو، ډیر خوند به وکړي.
دا خو دې بیخي ګل خبر وکړه، په ګډه چای خو بې ګوړې خوند کوي.
اوهو ستړی هم روښانه، سنګین زوی م هم راغی.
پلار السلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، ستړی مشي؟
خیر اوسې پلار جانه. پلار الا دې زموږ له سره مه کموه. یوه مشوره مې در سره کوله پلاره.
دلته راشه تر څنګ مې کښېنه، مشوره خو ښه وي. هغه متل دی وایي، کوم کار چې په سلا وي بې بلا وي.
بالکل همداسې ده پلار جانه، هوښیارانو ډېره پخه خبره کړې ده.
سنګینه لستړی به شي.
ښه ده شي، ملالۍ خورې د پوهې او حکمت څښتنه شي.
آمین.
سنګینه زویه، دا ده ملالۍ هم شته، هغه د مور دې را روانه ده، اوس بره په ګډه سره مشوره وکړو. د سنګین مورې تم راشه دلته کښېنه.
سره کښېنم. خیرات خو به یې، څنګه داسې سره کښېناستئ؟
خیریت دی، سنګین وایي چې یو مشوره در سره لرم.
ما ویل چې د ژمي له یخنۍ او سړو نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي، که خوښه مو وي زه به ښار ته لاړ شم، د کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره به تاوده کالي او جاکټونه راوړم.
مولې صاحب، الله دې قدمونه د نیکۍ په تله کې واچوه.
الهي آمین، الله تعالی دې ستاسو دعاوې را تقبلې کړي.
خو زحمت دې ستلی دی چې زما پوښتنې ته راغلی.
استغفر الله، دا څه وایې؟ د څه شي زحمت؟ ته مریض یې او ستا را باندې حق و چې پوښتنې ته دې راشم. ته پوهېږي چې د مریض پوښتنه څومره ثواب لري؟
او مولوی صاحب، اورېدلی مې دي.
ګوره حاجي شیرینا، که څوک د مریض پوښتنې ته د ورځې لخوا ورشي، تر ماښامه د رحمت ملایکې د الله جل جلاله رحمت پرې وروي.
څومره ښه.
هو، که بیا د ماښام لخوا ورشي، د رحمت ملایکې تر سهاره د خدای رحمت پرې وروي. سبحان الله، چې د مریض پوښتنه څومره عظیم اجر لري.
چې زما پوښتنې ته څوک راځي، الله دې دا اجرونه په نصیب کړي.
الهي امین. ښه حاجي صاحب، دا ووایه چې ډاکټر به دوا درکړي وي، له پرهیز به یې هم درته ویلي وي.
او مولوی صاحب، دوا یې راکړې ده، د پرهیز خبره هم کړې ده، خو زما په زړه نه ده لګېدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خیالی ګوله، ما خو درته ویلي وو چې چای به نه راوړې.
نه مولوی صاحب، په چای خو مجلس جوړیږي. او رښتیا مولوی صاحب، د پلار ته مې لږ نصیحت وکړه چې له غوړیو ځان وساتي.
ښه ښه، پوه شوم. حاجي صاحب مبارکه، دا مخکې مې چې د پرهیز پوښتنه وکړه، تا وخندل، همدا د پرهیز خبره به وه.
هو، ډاکترانو راته ویل چې غوړي به نه خورې.
خو مولوی صاحب، د پلار مې زیړ غوړي ډېر خوښ دي.
نه خیالی ګوله، پلار دې باید له خپل ځان او ژوند سره ډېر پام وکړي. څه چې ډاکترانو ورته ویلي دي، هغه مشورې دې ومني.
ورته ګوره بولی صاحب، اول خو به له غوړیو ځان ساتم، خو بیا نه کېده.
ګوره حاجي صاحب، دا زموږ او ستاسو ژوند د الله تعالی یو امانت دی. اوس ته ووایه چې د امانت محافظت څنګه وشي؟
باید دې چې امانت ښه وساتل شي.
بس اوس دې خبره خلاصه کړه، دا چې په غوړیو ستا جون، یعنی د الله جل جلاله امانت ته خطر او ضرر واقع کیږي، نو دا خو به له امانت سره جفاوي.
مولوی صاحب، ډېره ګل خبره دې وکړه، خو ورته پام دې دی، پلار مې پکې څه ونه ویل. الهي سر وخوراو.
خو سر خوراول دا معنی چې زما خبره یې ومنله؟ که څنګه حاجي صاحب؟
او مولوی صاحب، بس دعا راته کوه چې خدای مې له غوړیو زړه صبر کړي.
الهي امین. الله جل جلاله دې عاجله او کامله شفا نصیب کا. ښه، که اجازه مو وي، زه به درنه رخصت شم.
مولوی صاحب، غرمې ته پاتې شه، د پلار مې ساعت در سره تیر دی.
خیالي خوای مولوی صاحب، پاتې شه، غرمې ته بخې مینې وریجې پخې کو او زیړ غوړي به ورسره وي.
مولوی صاحب، ودلې ده اوس هم زیړ غوړي په زړه وړېږي.
د ځان دپاره یې نه یادوم، د مولوی صاحب لپاره مې وویل.
موږ نو ستا په مخ کې زیړ غوړي نه شو خوړې. که در سره معطل کېږم، نو ساده خواړه به خورو، داسې خواړه چې ستا لپاره هم ښه وي. خو زما کار دی، معطل کېږم نه.
سنگی لالا، ڈی ساڑا دی
مالا علی ساڑا با والی نوی نگو ریشم های دی دیغرونو پر سرونو واو را خوبی نکنا
شمال هم دی واو رو خون دی یخ لگی گی
خود نو دی واو رو دیغرونو شمال هم یخ وی
نو موتر بکل رازی
اوز برا شی زاو تا چی راتلو دی موتر دی چالانه دو غاک می واو ری دی
چجر را شی پا موتر کی بتاو دی کینو
هو چل خیر بازار تلار شو خی تاوده جامعه جرابه خواله او تاوده جا کتونه با در تاخلم
چه دا شان را تاوخلی دیره با خوشحاله شم.
نو تا خو مگران خوریه، تا خو با خود خوشحاله ساتم.
آقا بل زلمی پلار کتابچه او رنگیم را تاخیستی وی
دا زل بز دیر شایان در تاوخلم.
دلو بی شانم را تاخلی؟
او دلو بو شایانم در تاخلم.
سنگی لالا، آقا دی موتر را آقای
خاص هم ده
پریکشا پیروز استازا، حسنه چه سوالی پس پین میدان پریدی
شاقا، دای بریک سوالی توایا چه پا آرام موتر توخی چه حسنه چه ده موتر دروازه خرابه کی
وهم غم به نکه پیروز استازا، سوالی با دستور که براب کی موتر دور پورته شی
زدر تسوام او تکم اصر اندقا گوه زدر توام چې سوار لیدی په پام او احتیاط موټر ته ورپورته شي
پیروز استاد په پام یا دسترګو پر اپ کې دا دواړه یو معنی لري هله هله ورپورته شي بیړه وکي
پام پام چې حرکت نه کوي
مالا علی ورو ورو وخیجا موټر حرکت نه کوي کلینا راسه دی بیړی خبرې کوي
سنگینه حس نه وایم لمنګ نه پلار کی بیا موټر وانه سوغی پورته کوي
خیر دی ورختای خانه ده هر چا تخپل نصیب رسیږي بیړه د شیطان کار دی
کلینا را سنگیل علامی خیدر توایی
ماشومی زدیم سنگیل علا تخه خبره کوم
الک شغا څورلې سره جنجال مکوا وا دې ورېد
او ډیر خمه واوردل حسی ټوکی وسره کوم زله خیر استاد تو کندی کندی نه نه توبه توبه خله می غلطه شو زله خیر استاد پاپا مو پارام سره
سل سل کوتره د خیالی گل دی پاس پاوای ګورا چه په مزل دی
خیالی کوتره خودی ډیر خیر وګ دی کړی دی
او پلار جانا تور ته وګورا زموږ د کورو د باغ د پاسه ګرد تاویږي دا ته خوشاله دی
ما ته څنګه خوشاله دی
وای شکر چې د خیالی پلار له مریضۍ مخفخه کېدو دی
خیالی زویا خو به هغه وخت شم چې ډاکټر د زیړو غوړیو د خوراک اجازه راکړي
خدای میرا بانا دی ژر به ښه شي خو اوس به له زیړو غوړیو سره پام کوې پلار جانا
ته ګوره خیالی زویا سلمان اشوک او چنارګل دې خواته را روان نه دي
ته صبر چې زه وګورم ولا په خپل هم دوی دي لکه چې ستا پوښتنې ته راځي پلار جانا
سلام علیکم
وعلیکم سلام دواړه ستړي مشئ
ژوندی اوسې حاجي شینه وایم خدای دې مرض درنه لرې کړي ماشاءالله
الهی امین
چنارګله ته عاشق دواړه نږدې دلته په دې بل کټ کې نه راسئ دې خواته
سمه ده
حاجي صاحب شیرینه اوس څنګه یې د خیره
چنارګله لاول نه خیم
یا راجی صاحب وایم چې زموږ دعاګارې به هم در باندې لګېدلې وي او شپه ورځ موږ درته دعاګانې کولې او
کور دې ودان اشوکه ستاسو دعایو به خود لګېږي
چنارګله ته عاشق مې د پلار سره مجلس کوې زه په منډه چای راوړم
نه نه خیالی ګله وایم کور دې لغلې ډاکشا چای مای به نه راوړې ما عاشق په ژرند کې ښه شین لونګین چای وڅکه توره ګوړه پرې د پاسه وه
خیالی چنارګل رښتیا وایي باور دې وشه دغه ده په دغه ساړه ژمي کې مې تندی لون خیش دی او خولې را باندې ماتې دي
د چای هېڅ زحمت نشته تیار به شیدلی
نه نه خیالی ګله د حاجي صاحب شیرین خبرې زموږ لپاره چای هم دي توره ګوړم او ورسره د غنمونی نه یم
ښه نو څه چای نه چکې زه به همدغلته تاسو په څنګ کې کښېنم
آجی شیرینه چنارګل داسې د خوراک شای در تراوړی چې د زړه مریضا د سرګو پر رب کې جوړوي او
څه وایي دا څه شی دی چې دومره کمال پکې دی
چنارګله د غوریخمین د سمار را خلاص کړه چې تا حاجی صاحب شیرین ته څه راوړی دی د مرغې پری دی که د خاپیرو د باغ ګلونه
وایم کور دې لغلې ډک شاه شوکا یار شوکا داسې څه دی چې د خاپیرو ګلونه به مور ته سلام اچي او کور دې لغلې ډک شاه
یار چنارګله تا خو دې زوبل مور ته تلوسه کړه زه تا به چی شي
چنارګله
د ژرندې غنم دی راته نینې کړې دي او بیا دې ماته راوړي دي
حاجي شیرینا دا نینې چې دي ډېرې خوندورې دي که دې باور نه راځي بیا له ډاکترانو پوښتنه وکړه که یې د مرض لپاره تک او پترای وبللې نو په لپو لپو یې نوشي جان کا
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام مدینی تروری ستړی وشی خاده شی الله دې د بچو ته غم اوساته امین لتا سره مدینی تروری چې پښتنه در نه وکم خپه کیږي خو به نه؟
نه ولې به خپه کیږم، داسې پښتنه به تم رانه نه کوې چې ته خفګان وي.
وی نه، خوله مې د کلوب شي، داسې پښتنه به ولې کوم؟
ښه نو بیا دې پښتنه وکړه.
رښتیا پښتنه مې دا کوله چې ته هر چېرته له موږ سره مخ کیږې ډېر ښکلی سلام اچوې، دا به دې اتمن له مولوي صاحب نه زده کړي وي.
هو پلوشې، ما خو له مولوي صاحب نه زده کړي دي، خو تاسې به یې له ما نه زده کوئ، کبد مې وویل.
نه ډېر ښه دې وویل، موږ به یې له تا یادوو.
ای وای له ما نه خو جام هېر شوی دی، منګی به څنګه ډکوم؟
خیر دی، لاسونه خو دې شته، په لپو یې ډک.
ته چې جام نه راکوې مجبوره یم چې په لپو یې ډکم.
وای ترورې هسې ټوکه مې کوله، واخله جام در نه جار شه.
وای که بوره مو شي پلوشي، خدای دې اجرونه درکي. رښتیا پلوشي بیره خو به دې نه وي؟
نه ته ورورو منګی ډکه، بیا به پسې ځو.
ښه دا دی زر یې ډکوم.
مدینې ترورې هوا ډېره سړه ده، لرګي خو به مو وي که نه؟
هو یو څه خو مو شته. منګی مې ډک شو، جام در واخله.
اوس به نو زه منګی سر ته در پورته کړم، پسې ځو به له خیره.
ته صبر چې لږ ثواب در باندې وګټم.
د څه شي ثواب؟
هغه د قندي ګل هم راغله، خاوند دې مریض دی، پوښتنه به یې وکړو.
دا خو دې ولا ډېره ګل خبره وکړه. قندي ګل ترورې ته راځه چې موږ تا ته ناست یو.
ښه دا دی در ورسېدم.
قندي ګل دا ووایه چې د بچو پلار دې اوس څنګه دی؟
مدینې له اول نه خو لږ ښه شوی دی، خو دعاوې ورته کوئ چې خدای پاک یې روغ جوړ کړي.
وایې قندي ګل خورې، دعاوې به ولې ورته نه کوو؟ الله جل شانه مو دې له غمه وساتي.
آمین.
خدای مهربانه دی چې له اوله ښه شوی وي، ورو ورو به له مرض نه ښه شي.
خدای ته مو امید شته چې ښه به شي. قندي ګلې خورې ډېر به یې خدمت کوې، الله به دې اجرونه نصیب کړي.
مدینې خدمت به خود کوو، د بچو پلار مې دی، زموږ ټوله کورنۍ په دې راټوله ده.
حاجي صاحب شیرین خو ډېر ښه سړی دی، په مریضۍ ټول کلی خفه دی، داسې ورځ به نه وي چې موږ ټول دعاوې ورته نه کوو.
الله جل شانه دې دا ټولې دعاګانې ورته قبولې کړي. الله تعالی د خپل بنده په دعاګانو ډېر خوشحاله کیږي.
د خیالي پلار هم ټولو کلیوالو ته دعاوې کوي، هر ورځ ډلې ډلې خلک پوښتنې ته راځي. خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډېر ښه وکړي.
خیات ماتا چی کمیس را جوڑے لمنے کا پرے پرے پرے
سمالالے موری دا چشے جوڑے ویچے دا سل ازاز سر سندری وردوائے
وی دا ملالے پلارا زما سندری تا بیا تام واگنی والے وو
خیر دے ما واوری دا خوبونو شم چی پسندر اکی دا چا وائل اس دا وائے چی لدی ٹوٹی چشے جوڑے وی
د ملالۍ لپاره د ژمي تودې جامې پکې جوړوم. ته خو یو ګوره څومره ښکلی او ګرم رخت دی.
تیراکه نام خدای دې وي، دا خو ډېر ښه رخت دی. خدای دې په لاسونو برکت کړه، ملالۍ به دا ژمی ښه ګرم پکې تیر کړي.
دې رخت ما ته هم ډېر خوند راکړه، یو خو ګرم دی او بله دا چې ښایسته هم دی. سنگین زوی مې په هر څه ښه پوهېږي.
رښتیا هم چې سنگین زوی ته مې خدای لویه پوهه ورکړې ده. د پوهې تر څنګ په ټوله کورنۍ ډېر مهربان هم دی. خو زه یوې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
دغه رخ ما ته ډېر قیمتي ښکاري، زه وایم چې ډېرې پیسې به پرې ورکړي وي.
ته ښه وایې، رخت خو ډېر ښکلی دی، نو قیمتي به خامخا وي.
خبره دا ده صدیقي چې موږ او تاسو نوي له مهاجرت راستانه شوي یو، خپل کور مو ملانه دی جوړ کړی، چې له پیسو مصرف سره لږه ګزاره وکړو ډېره به ښه وي.
او گزاره خو به خامخا کوو. هغه دی سنگین راغی.
ګوره د ملالۍ مورې چې منت بې ونه کې چې ولې د قیمت اخیستی دی.
داسې نه ورته وایم چې ولې د قیمت اخیستی دی.
پلاره تا او مور مې څنګه دې رختونو ته ګورئ؟
دې رختونو موږ ته ډېر خوند راکړه سنگینه زویه، یو بل ته مو صفتونه کول.
مورې رختونه ستاسو دواړو خوښ شول؟
اوزویا نام خدای دی وی ډیر ښکلی دی، د چا خبره د خو ځای پکې نشته.
چې داسې ده نو مانا دا ده چې زه هم په رختونو پوهېږم.
سنگینه زویا، دا خبره خو موږ ستا په غیاب کې وکړه.
ښه نو اوس به یوه پوښتنه زه له تاسو دواړو وکړم، خوښه مو ده؟
بیخي به خوښه ده.
تاسو څه فکر کوئ چې دا به مې په څو اخیستې وي؟
نو زویا موږ څه خبر یو، خو بس ښکلي رختونه دي او ښکلي.
هغه متل دی چې وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. رختونه خو ډېر ښکلي دي.
خو دا مې ډېر ارزانه هم اخیستي او بې علته هم دي، که څنګه؟
چې ارزانه مې اخیستي ښکلي او تاوده هم دي، دا نو بیا ستا خپل کمال دی.
دا مې په لیلام کې واخیستل، د چا خبره نه په بایا او نه په وړیا، خو یوه خبره ده چې په بازار کې مې ښه ولټول.
سنگینه زویا، اوس مې ومنلې چې ته هر شي ته سنجش کوې، د هر کار ګټ او تاوان سنجوې او بیا یې کوې.
پلار جانه، نو دا کمال خو ما ته تاسو راښودلی دی.
په برکت اوسې زویا. چې دا ملالۍ څه شوه؟
ملالۍ خو تاوده جاکټ او ګرمې خولۍ ته خوشحاله وه، ویل یې چې په دې تاوده جاکټ او خولۍ کې د باندې زما او له همزولو سره لوبې کوم.
سنگینه زویا، خدای دې همیشه کامیاب لره چې د کورنۍ د هر غړي زړه دې ساتلی دی. خدای دې همداسې په خیر او برکت لره چې ټولو خلکو ته د خیر ورسیږي.
تاسو واوریدل چې خیالي خوشحاله و ځکه چې پلار یې له ناروغۍ مخ په رغېدو دی. د خوشاله ژوند لپاره دا هم زده کړئ چې د ژوندانه ځینې ښې حادثې خپله حافظه کې کلکې وساتئ، خو بدۍ او ناخوالې هیرې کړئ. تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کړه.
د سیان ګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
یو غزل دی. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چه غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چه غم ډکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلی لاسونو سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دی هم کړی ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دی هم کړی ملګرتیا. دا دوړ چې لزغلنده آسونه سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونه سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم، ساړه ګوره له پیرړو لباسونه سره ځي. نظیرا للاسونو د مظلوم د وینو رنګ، دوی وایي چې دا هم لاو د سنو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوي شاعر نظیر احمد نظیر شعر مو د ده په خپل آواز کې اورېده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نظیر سره خبرې کوم. نظیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. پا په درانه خوب ویده نجلۍ د هغه د یوازینۍ چاپ شوې شعري ټولګې نوم دی. یوه بله شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نظیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نظیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړونده اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نظیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نظیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نظیر احمد نظیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږېدلې یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومېږي چې دا د زیږېدو نېټه ډېر وخت چا ته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړله چې څه وخت زیږېدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې والله ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړي، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې، هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړې په لیکلې بڼه؟
داسې و چې زما ورور زما نه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شیانو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملا درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی چې زه یې جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زه یې کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته به تلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظیر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیست ده او بلجیم کې ژوند کوم.
داسې مې اورېدلی نظیر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنځ په هغه ځمکه باندې ژوند کوئ چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنځ کرښه راکش شوې ده، سرحدي کرښه، همداسې ده؟
زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنځ د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه یې سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومېږي چې دا بل هیواد دی. زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسېږو چې 500 متره هې خوا ته بل هیواد هالنډ شروع کېږي. زه په بلجیم خبره کې اوسېږم، خو د دې تر څنګ کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې دغسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله که کوم شان چې په یوه خوا کې امکاناتې ښه وي، که د سودا د اخیستو نه وي، یا د زده کړو نه وي، یا د بل حساب نه وي، هغې هېواد ته ځو، او کوم چې دې هېواد کې وي دې ته ځو. نو داس زای کی وسیګو کله کله عام د خوشاله احساس را کوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس را کوي، چې امکان لري زموږ هیوادونه دغه حالت ته ورسي کی. البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
دې موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی، خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا یې په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متری کې ژوند کوئ او روزمره کولی شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی. چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي. نور د سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ، هغه افغانان وینې او خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم، هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي، او هغه کسان چې عمرونه د 13 لوړم دي، او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي، او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم. داسې درسونه دي چې تقریبا یوه ورځنی، دوه ورځنی پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولی شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي، په څه حالت کې وي، په لارو کې، په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وایي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي، ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی، که چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوئ، پروګرامونه ورته نیسئ، دا ستاسو مطلب دی؟
و دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دام دی پرته د زده کړو نه چې زه وزګار وخت ولرم، کاری وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده، هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده، هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري، موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي. که نه یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو. ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته. په دې برخه کې،
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ، نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
و دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سرسلی برخه کار کوي، یو خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم او زموږه د برخه چې دا تقریبا مختلف او هوادونو کډوال را سره دي او خو زموږه برخه چې دا مشخصه د زیر سن د پاره ده چې د اتل سنه ټیټ عمر او تر سوال سنه لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي باقي کې جنې الکان راځي چې د مختلفو هوادونو نه دي د افغانستان سوریه عراق سومالی اریتریا په دې برخه هوادونو کسان دي
د خو ماشومان دی لاتلسل کلونو کم عمر دی اروپا د قوانینو په اساس باندې د تنکی زلمیان کنجونی دی کالکان دا په ماشومانو کې راځي دوی خو به هر یو کیسې لري ډېرې به ډېرې دردون کې کیسې لري دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي
ما ډېر وخت زوروي کله کله دومره و زوريګم چې زموږ د کار نورم کارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي موږ چې وای کور ته ولاړ شو د هر څه ویرو ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شلو شي خو زه کله کله ډېر زوريګم زه نه پوهېږم کله چې کور ته ولاړ شم مېرمنې سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې زه نشم ترې لری کېدای یا خو به دا وي چې زم د دغسې یو هېواد یم چې دغسې ستونزې مې لیدلې دي او دویمه خبره دا ده چې احساسوم کېدلی شي زما د شعر د طریقه وي یا ټولنیزې مسلې وي ما ډېر ځوروي خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم وخت ورته ورکوم زه ډېر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم دوی باور ترلاسه کړم دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې وروسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی راسره مني زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و هغې د هېڅ کس سره راشه درشه نه درلوده ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې ګیم کول او د باندې نه راووت ما واورید ټولې خبرې مې واورېدې وروسته یې په ما باور پیدا کړ د کورنۍ کیسه یې وکړه د لارو کیسه یې وکړه هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله کله چې دفتر ورته وړاندیز کړی و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي دا یو باور و چې کمزوری باور و او دوی دا کولی شوه چې دا لیونیان کله چې ما واورېده ده د زړه خوټه خلاصه شوه باور را باندې پیدا کړ روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته دغه نورو همکاران چې راسره دوی د بلجینیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي ځکه دوی خبرې نه کولې زه ډېر وخت ورکوم چې دوی واوري راته وی وایي ستونزې راته ووایي د لارې کیسې راته وکړي او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم د دوی عمر کم دی په سختو لارو راغلي په لارو ځورېدلي دي داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نشي کولی که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي ستونزو نه مځه راایستلی په لارو باندې ستونزې ترسره کړي اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه پرمختګ به وکړئ دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ په هغه ستونزو چې بریالي شوی نورې ستونزې خو نشته دي نورې ستونزې خو بیا خپل همت باندې ما ورولی شو هغلته م چې دومره همت کړی دی دغه هغه څه دي چې بېرته هغه کوم شي باندې چې ځورېدلی یم بېرته یو څه تسکین مې ترلاسه کېږي ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بېرته ژوند ته راګرځي
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم څپرکی وي څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي جالبه دا چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه ویډیو یې راسره ده ما پوښتنې ترې وکړې خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد که نه ما کامرا راسره وه کې مېښوده پیل مې د دې نه وکړ دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولې دا د سندرو سره مینه لري را مې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو د سینما ته مې راوست ما راشه ته سندرې ووایه زه ثبتوم درنه بیا مې ورته مراده چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړم بېرته ځواب راکړه هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې ویډیو مې چلانده کړه. کله مې چې پوښتنه ترې وکړې دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسېږي دوی نشي کولی وړاندې ځي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه لطافت سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمونږ سره خبرې کوي. غواړم درنه وپوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لویه برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډېره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما. او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی او کومو مواد ورته ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفا یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي. البته تاسو خو ویلې چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تاسو د ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده چې په ما باندې تیر شوی هغه څه دي، هغه مې راخیستی د ماشومتوب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلی، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولی زه نه یم ورته توانېدلی. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده ترسره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغسې انسان واوسېږم چې څنګه مې غوښتل. کېدلی شي دا یو بل ډول وي، کېدلی شي، خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې، که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسېږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دواړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسېږم.
څومره لیکل شوی
دا؟ هغه به ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغسې ذهن مې هغسې ملګرتیا راسره ونه کړي، هغسې ولیکم ولیکم بېرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅښي چې دغه برخه د هغه بلې سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دغه د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مروریږي د برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي، زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړه برخې سره سر خوري، کېدلی شي ډېر زر شي، کېدلی شي میاشتې وخت ونیسي.
راځو ستاسو د شاعرۍ برخې ته. البته زه خو ستاسو له شاعرۍ سره په کافي اندازه بلد یم، خو اوریدونکو ته ووایاست لطفا چې ډېره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغاړي؟
تر ډیره پورې یو خو هغه غزلونه دي چې ما لیکلي دي، په هغې کې موضوعات مختلف دي سره بیتونو پر اساس باندې. خو ډیره برخه زما نظمونه دي، نظمونه هم زما تر ډیره پورې هغه خپلې تجربې دي چې راخیستې مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته، پکې دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کیدل، پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کیدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې هغه خپل ماشومتوب پکې راخیستی دی چې موږ به پسرلی ته څنګه خوشحاله کیدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپله د خوښي دا مې پکې راخیستی ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر مې لیکلی دي، زما خپلې تجربې دي تر یوه حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لرئ، د دې په باب راته ووایاست.
آزاد شاعري چې کوم په هغې کې هغه یوه موضوع راخلم چې ټولنیزه ستونزه وي، خو تر ډېره پورې هغه الفاظو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کیدلی شي ځینې بربنډ لغتونه پکې وي، کیدلی شي ځینې داسې زورونکي تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډېره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیزې ستونزې دي چې اوس ورسره مخ یو. هغه مثلا مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږېدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي که نه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکاره معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تور وي پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا که نه. دا د نسل پر اساس باندې که نه، د اوسني ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړې چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د ځالو نه ورک شي او راوزي، او څوک پراشي په ځالو وخیژي، او یا ریک پراشي یا توپان پراشي، او د خپلو سیمو نه ورک شي، د خپل ځال نه ورک شي، د خپل کور ورک شي. داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخیستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شئ اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروئ.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمې کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. زمې کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نه کړم، د مرګ نوم نه راوړم، مړی او مرګ او جنازې او قبر. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي، زمې کتاب کې جنگی تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پوځ سر قومندان نه پرېږدم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه راته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نه شي. زمې کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي، هیلې هغومره چې هر څه ته باید لاس واچوم، د چا د غاړې عملې ته باید لاس واچوم، باور هغومره چې یو څوک شته چې ما هر وخت ژغوري، اور د ډیوې او تناره ته باید لاس واچوم، که کوم څه غواړم راته ونه رسي وژاړم، خو ماتې ونه منم، ماته د مرګ نوم دی. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي. ښایي زما په څېر د ډېرو خلکو خوښ نشي.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، له تاسو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره وئ.